ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور په چشمه زفشت صحه کې ما د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم پایل کو د دې سات خبرونه دا بي پولي خبريالانو ټولنه يا ار سي اف واي طالبانو په څکم یو وکال کې لکټر لګ دولس رسنۍ بندي کړي دي او د ارزو ټلویزیون چې دی ورسته یو کې غک خلای کړي او کارکونکو تر وسه په کابل کې بنديان دي د ټولنه پرون پاشم په خپل ایکس باندې یو خاني ټوئیټر کې ل طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکو خوشی کړي او د رسنیو د بندیدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو بلل دي د بي پولي خبريالانو د ټولنه د جنوبی آسیا د څنګ مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکی او ظالمانه چلند په وروستي میاشتو کې زیات شوی دی چې د غنو رسنیو د تړلو لامل شوی دی د ټولنې د ټولو نیول شویو خبريالانو په بي قید او شرط خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بي پرې معلومات ورسوي ار اس اف له طالبانو وغوښتل چې رسنۍ ته اجازه ورکړي سولې نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این سی آر وای ایران د سپتمبر لمیاشتې لخپل خاورې د افغان کډوالو د استلو بهیر غړندې کړې دی د افغانستان لپاره د کمشنری څنګه نن جمعه په خپل ایکسپانې افغاني ټوئیټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زر افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد استل شوې دي د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي به په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي لخپل خاورې وباسي یو ان سی آر ویلي لستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپل شریکانو په مرسته د هیواد د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوي وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس باندې یا په خوانی ټوئیټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکو کال د بشری اړتیا او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی د اوچا خبره د دغه ډلې زوار اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل د کړهونو کمول او د مهم وړتیا په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي او چویلی چې په افغانستان کې د 18.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2 میلیارډ او 300 میلیون ډالر ته اړتیا لري په جنوبی سالان کې 13 شپه په یو ټرافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوې دي د پروان د امنیت قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه 13 شپه د جنوبی سالان د ولسوالۍ په گاهواره سنگ سیمه کې هغه محل وشو چې یو کورولا ډوله ټیکسي چې له تخار څخه کابل ته په لار ول سړک سره څخه واوخته او چپاشو د خبر پاڼې لمخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوې دي سیمه یې چارواکو د دې ترافیکی پیښې لاد د موټر چلوونکو به احتیاطي بللې ده د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندوی د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنځمه پورس په واشنگټن کې ویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکي ګواښ دی د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکی یو ورځ وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګوه د اوکرين پر پلازمینا کیف او جنوبی سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لک تر لګ دوه کسان وژل شوی دي د کیف د پوزي ادارې مشر سیرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندۍ بریدونو لامل په ټولو اوکرين کې د هوایي بریدونو خطر د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر کائن درویش بالستیک توغندی یو په ګډون یوازې اته توغندی پر کیف وشتل شوې دي د اوکرایني چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وشل شوې دي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ هول ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروسته یو درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري افغانستان وتوانې له کوربه هیواد د کرکټ پرونی مسابقه د 202 منډو په توپیر سره وګټي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې ترسره دا راپورونه واورئ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پېښې 15 برابره زیات شوې دي.
نو حکومت کنټرول کړی دی، نو د حکومت په واسطه د نه کوي سړک یې سره په خوانه یې سړک وغیره دونی متره یې سړک را کړو کړی مخکې درې موټر تیرېږي اوس دوه موټر نه سوې تیرېږي.
یو شمېر راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشټوالي له کبله له جدي ګواښونو سره مخ دي.
نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ واوري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو.
په اورسکان ولایت کې خلک د لوړو زده کړو د موسسو پر جوړېدو خوشاله دي.
دا ډېر کومک کیږي سره د موږ ډېر سنس په ځای باندې کېږي. دا غږ د جمله څخه ډېر ستمنه دی یاد کړل چې د ټول سیستم باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پرې د حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمينه مسه.
وړاندې په خبرونه کې د دې مطالبه تر څنګ نړیواله موضوع هم ښکاره سره سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ کلاس د رادیو نه اوري بیا هم خبرونه ته خراغلې شروع کوو. د دې خبرونه پر مطالبه د طالبانو لوبیا وکمنې دو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیاتې شوې دي. ایمرجنسی روغتیایی سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لوی لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 تنو نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چې نور څه حال دی دا به د سنا کاکړ نه واورو.
ایمرجنسی روغتیایی سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیسې په دې هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایی سازمان د پنځم به په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې رئیسې د ترافیکي پیښو شمیر 15 برابر زیات شوی دی. کڅام پر راپور کې د 2021 کال د پیښو پاړه څنګه دی ویل شوی خو راغلی چې د 2022 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د سبچویو اټکلونو لمخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړي په دې موده کې د پیښو شمیر له 2612 څخه 15,500 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایی سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بېوزلۍ قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلوماتو داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پېښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پېښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پېښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ نه وخت د کابل کندهار په لوی لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود 25 کسان مړه او تر 80 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلی چې د دې پیښې یو شتنه ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بیغوري، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوې دي. د دې پیښې د یو قرباني د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبان حکومت پر بیغوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کتونه چې دي پریږي په موټروانانو چې ته به په درې ساعته کې ځان رسوي نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي. نه حکومت کنټرول کړي دي، نه د حکومت په وس پردي نه کوي. سړک یې چې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک را کړو کړی دی. مخکې درې موټره تېرېدي، اوس دوه موټره نه سوی تېرېدی.
خو پنځمبه د قوس نه وشتمه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نمونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وي. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو د پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکی توب، او بل چې دی په لویو لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري، دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته، او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سور یې ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافر وړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
په همکار اغلی د طالبان حکومت عدلی وزارت درستنیدونکو کډوالو لپاره د زمکی د ویش د دولتي زمکو د اجاره او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو درمایسته کول په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا چې نور څه حال دی دا بل حدیث پردیس نه په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو د راستنو شو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یو فرمان لمخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز او ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پرويش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجاره او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د سانتیاو پاړه قوانين په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې دیار لس فصلونه او نون نسمادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوی چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې زمکي ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دی تنظیم او چټک کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو سمکو د بیرته راګرځولو چې د خارګوټو لپاره بیلې شوی وي ټینګار شوی، او لارښوونه شوی چې د نورو خارګوټو د جوړولو لپاره د مناسب زمکي ځانګړي شي. په قانون کې د غشان راغلي چې لدی وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د زمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې لمخې مخ ته وړل کیږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي زمکو د اجاره قانون په دې متمرکز دی چې لدی وروسته د کوم شرایط او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي زمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوی حکم یې فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو درامینځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د سمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې سندې ویل شوي چې څومره راستنه شوی کډوالو ته به د کورونو لپاره د سمکې نمرې ورکړل شي، خوړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شوو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونی کړې وي. اته اوله عمری ویلی چې د راستنه شوو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه لوري منل شوی چې لمخې به کډوالو ته 2,00,000 نمرې وویشل شي. یو شمیر راستنه شوی کډوال به شکایت کوي چې د مناسب سرپناه د نشټوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
څو بسړې اوسې کې پردې کورونو کې نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ ووري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. پکر وضعیت مخه بد وضعیت کې نن تاسو نه اله کو چې موږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت مو وادي راکړي خیره بنسټونو مو وادي راکړي د نسې د دوی ته پته مې او د ترګ پلاري د ټولو خیره بنسټونو حکومتونو من حکومت منم دا غږ دشي موږ سره نیو د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
راستنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13 د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2024 کال کې 1.2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنه شوی دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آی این آر سی عمومی منشیان انگلند هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې ولکه 15000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستنه شوي کډوال بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې به مو له نړیوالو موضوعاتو خبر کو سر بخاره کو. امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هڅې کوي څو په سوریه کې د یو ولسواکه حکومت د جوړېدو ډاډ ترلاسه کړي، د سوریې بیلابیلې پرګنې هم غواړي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول برخه ولري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریه ته تللی پلاوی به پر سوریه د واکمنې هیئت تحریر شام ډلې او هم د هیواد لږکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگتن دا ډله د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی بچې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم پکې د هڅه وکړي چې د امریکایي تری تم شوی خبريال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نوموړی د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2012 میلادي کال کې ورسته له هغه چې د اسد د رژیم له خوا د مخالفانو له ځپنې وروسته کورنۍ جګړه نوې پیل شوې و، تر اوسه د مشق ته په رسمي سفر نه و تللی. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی ورسته له هغه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کړي. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې څه کم دوه ونی مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنې ړنګ شو، خو ورسره په دې هیواد کې خزو او هم دارنګ د لګکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنځشنبه پر ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یو لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د لومړی ځل د اسد رژیم لړنګې دو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمیش لی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا لملاتړ برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړ وسلوالو یا غې ډلو تر فشار لاندې دي. کته هم حیات تحریر شام ډلې چې په خوای په سوریه کې له القاعده څنګه سره اړیکې لرلې، لکه چې وخت رسیدلې لزان دی یوې متدلې ډلې انزور وړاندې کړی، خو د سوریه د گاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریه راتلونکي حکومت به څه ډول بڼه ولري. تیر اونۍ د شنبه په ورځ په اردن کې د سوریه په اړه جوړ شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیه په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شموله او غیر فرقي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنځشنبه په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړې هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس آژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی و، په راتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بیلابیلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه، د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګ ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیس کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالاتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یو ترورسي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنځشنبه پر ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو دغه ډله ځپل شوې نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لویو پروژو چارې د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د مریضې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو د پارکینګ پروژې هم شامل وي. دا چې نور څه وو نور حال بل زموږ همکار نه وو.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغونې چاري هم رسمن پیل سوی، چې د موسسې د امنیت او راتلونکو پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغو دوو پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پارچ، دا ډیر اړینو ضروری دي. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحال د هغه کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژر شکره تطبیکېږي پونتون لپاره، د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په چیرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي، او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید ال سي وایي ورته.
په پای کې د احاطه د دیوال درغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو، او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
د افغانستان اړوند یو بل راپور هم لرو. په تیر څه باندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورن کرښې راړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې نه کیږي او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی داوا کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نور اسانتیاوې چمتو کړې وي، خو په بیړني ډول ایستلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړه. نور حال د روحلان وری په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدوری د پاره تللی و، خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په مهاجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، اول ټکول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیولی او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوه او په جبري ډول خالی لاسونه لډیورن کرخي راړول شوه دي.
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هوا تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتي ځواکونه نیولې زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلند سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي ټول د مرستو، سرپناه، کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ وسیدونکو یحیا آزادی راډیو ته وویل
موږ د پاکستان د مهاجر راغلی پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خلی ته راغلی دی، خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړی دی او نه د کوم خوانه چا ټلیفون کړی دی. زموږ دغه مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلی دي په دې ساحه کې، نو بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بیچارهګان، او پوله په ټایم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو میوند راته وویل په لومړۍ ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
څوک چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل ځای مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ژمی هم راغی، وړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. زه یو چپره غوندې والد هم دلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. ډیر څه نشته دی، د سرپناه دپاره ډیر شد ضرورت لرو.
خپل سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي، او د دوی په نوم کیدونکو کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوي افغان کډوال وای هلته خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلې داوا کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تور افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پوښي ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره کومک کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتی او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په ځلونو غوښتنه کړي چې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړي او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورن کرښې راوړي.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس سلو شل سلو لس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکو، پاکستان چې خیر اړولی مو سره تر اوسه پورې کوم همکاري نه ده سوې. نو زما دا پیغام ده د ازادي راډیو چې خبرې رسېدی تر اور پورو چارواکو ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکو یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي، دفتر ته چې ورشو دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولي دي، په ادا مسیسه کې کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده. نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو، ډیر به شوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.